السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د جوزا خبر ګولې دویمه او د می میاشتې دروښتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، د خبرونې سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورالاینس په کندهار کې د یو شمېر مخکښو ښځو او د رسنیو له استازو سره په کتنه کې ښوونځیو ته د نجونو د لاسرسي په ګډون د ټولو وګړو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې لاینس د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې دغه راز د یو ټول شموله حکومت د جوړولو او د روغې جوړې پر یوې رښتینې پروسې ټینګار وکړ. یو دو تابعیت لرونکي افغان له جرمني تر افغانستان پر موټر سایکل سفر کړی دی. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د راپور لمخې دغه کس چې نوم یې یوازې زازای خودل شوی، د ترکیه او ایران له لارې په 12 ورځو کې هرات او له هغه ځایه غزنی ته د شنبې په ورځ رسیدلی. د راپور لمخې دغه کس په غزنی کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ته ویلي چې افغانستان ته پر موټر سایکل دا سفر د دې لپاره کړی چې نړۍ ته وښيي چې دا هیواد اوس امن دی. څو ورځې مخکې د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي د حج د فریضې د ادا کولو پر نیت پر بایسکل سعودي عربستان ته روان شول. د افغانستان پیژندل شوی غیږنیونکی محمد ابراهیم خدری ترکمنی د 92 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. نوموړي چې د عمر د زړښت له امله د کابل په یو روغتون کې بستر و پرون سا ورکړه. د افغانستان دغه پیژندل شوی غیږنیونکی په 1928 کال کې په اندونیزیا کې د غیږنیونې په آسیایي لوبو کې د برونزو مډال ترلاسه کړی و. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د خپل پلویانو غوښتي چې د مې په 15مه د نوي حکومت پر ضد د اعتراض لپاره تر اسلام آباد پورې مارش وکړي. عمران خان چې 13 میاشتې له قدرت لري کړای شو، پرون یکشنبه په پېښور کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی دغه حکومت نه مني. هغه زیاته کړه چې دوی به تر هغه پورې چې جرګې منحل شوي نه وي او د انتخاباتو لپاره نیټه اعلان شوي نه وي په اسلام آباد کې پرلت وکړي. او ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن دوشنبه په داووس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د راپورونو له مخې زلنسکی به مازدیګر مهال د ویډیو کانفرنس له لارې له دې غونډې سره یو ځای شي. ټاکل شوی د نړۍ اقتصادي غونډه کې له اوکراینا ملاتړ اعلان شي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د خزینه ناتقانو د مخ اجباري پټولو ته غبرګونونه د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي.
خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو امر زیان اړوونکی دی. دغو ښځو ته د یو مثال په توګه چې نورې ښځې په دې هیواد کې ازادي لري قتل کیږي.
دا فشارونه انځوریزي رسنۍ کومې خواته بیایي؟
فشارونه به دونه زیات کا تر څو د ځینو رسنیو فعالیتونه محدود او بالاخره دا فعالیتونه په ټاپه ودرېږي.
د طالبانو پر مشرتابه د دوی د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او پخواني مرکچي عباس تانکزی کلکې نیوکې.
د ښځو هغه شرعي حقوق چا نه دي ورکړی، تعلیم حق چا نه دی ورکړی، د ښځو به اسلام چیرې زده کړي، شریعت به چیرې زده کړي، په مدرسه او مکتب کې به زده کړي.
نور راپورونه هم لرو او دا به هم واوري چې د پولند ولسمشر له اوکراین غوښتي چې د روسیې غوښتنې ومني.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په ټلویزیونونو کې د خزینه ویندویانو د مخونو پر پټولو نوې محدودیت د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د ازادۍ له حقونو جدي سرغړونه بولی. د دې سازمان د خزو د چارو مسؤل هیدربار ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو د حجاب فرمان جبري دی نه اختیاري. یو شمېر خزینه خبریالان دغه اقدام ډیر اندېښمنې کړي دي. تفصیل له نوریاس نوري ناور.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ټلویزیونونو پر خزینه ویندویانو نویو لګول شوی محدودیتونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د ښځو حجاب هغه څه چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سي ان ان سره په خبرو کې ادا کړې وه، په هیڅ صورت اختیاري نه دی بلکې هغه اجباري دی.
د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو امر ځان اړهون کوي ځکه دغه خزینه هغه معلومات چې په افغانستان کې څه پیښیږي راټولوي او خلک ترې خبروي هغوی د نورو لپاره بیلګې دي او دغه خزو ته د یو مثال په توګه چې نورې ښځې په دې هیواد کې ازادي لري کتل کیږي اوس وینو چې په څه ډول دغه ازادي د طالبانو لخوا اخیستل کیږي دا چې په ټلویزیونونو کې باید ښځینه ویندویانې مخلوطې راښکاره نه شي د رسنیو ډېرې ښځینه کارکوونکي اندېښمنې کړې دي د تولو ټلویزیون خبریالې سونیا نیازی اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې دا ډول یو وضعیت هیڅکله هم نه و تجربه کړی موږ له دې فرمان او د اسلامي امارت له امر مخکې هم اسلامي حجاب هم د ټلویزیون په پرده او همې تر شا مراعت کوو موږ مسلمانان یو او دا مو یو مکلفیت دی خو دا ډول حجاب او ماسک اغوستل نه اسلامي توجیه لرلی شي او نه هم زموږ په فرهنګ کې ځای لري دا له بهرني فرهنګ څخه راغلی او پر موږ تپل کیږي د ښځینه ویندویانو تر څنګ پرون په ټلویزیونونو کې یو شمېر نارینه ویندویانو هم د اعتراض په ډول تور ماسکونه اغوستي وو د افغانستان لپاره د بشري حقونو د څار سازمان هم پرون په یو ټویټ کې پر دغه اقدام خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې رسنۍ او د ښځو حقونه د طالبانو تر حملو لاندې دي او زیاتوي چې نړۍ تر اوسه د طالبانو له مشرانو سره تعامل لري او هغوی ته فرصت ورکوي له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کول د ښځو پر سفر محدودیت اجباري حجاب او اوس د ټلویزیونونو ښځینه ویندویانې د مخونو پټولو ته اړ کول د طالبانو هغه اقدامات دي چې د نړیوالې ټولنې له سختو عکس العملونو سره مخ شوي دي په عین حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزي پرون په هغو مراسمو کې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په کابل کې جوړ شوي وویل چې د نجونو او ښځو د زده کړې حق باید ورکړل شي د هغه په وینا هیچا د ښځو شرعي حقوق او د زده کړې حق نه دی ورکړی د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وایي دوی د شریعت د احکامو له مخې عمل کوي نړیواله ټولنه بیا بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو مهم مورد یادوي او د دغو حقونو پر تامین ټینګار کوي
و موردل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په ټلویزیونونو کې د ښځینه ویندویانو د مخونو پر پټولو نوی محدودیت د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو حکومت راستربلې د ښځو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي په همدې اړه نوریاس نوري د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د غړي ضیا بومیا سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې دا فشارونه تصویري رسنۍ کوم لور ته بیایي
دغه محدودیتونه چې اوس د طالبانو لخوا نه د ښځینه ژورنالیستانو په وړاندې ایمال سوي دي دا به د محدودیتونو پای نه وي بلکې دغه محدودیتونه به نور هم پراخیږي او په نارینه او ښایي ځینې فشارونه په راتلونکي کې ایمال سي څه ډول به یې هغه ته په وخت جواب ورکړي همداراز دوی په دې ورځو کې د تخته یو کمیسیون هم جوړ کړی چې دا کمیسیون به سبب د دې سي چې د ځینو مخبرونو په حبس کې یا د ځینو خبری توکیو کو په حبس کې طالبانو ته خلاص لاس ورکړي او بل اخره فشارونه به دونه زیات کا تر څو د ځینو رسنیو فعالیتونه محدود او بل اخره دا فعالیتونه په ټاپه ودري او دا رسنۍ بندې کاندي نو زه فکر کوم چې دا محدودیتونه به نور هم تشدید شي او دا فشارونه به لا زیات شي تر څو رسنۍ په خپل د نشراتو بندولو ته اړ کاندي او ځینې به دوی په خپل حکومت کاندي چې نشرات مو بند
کړي ځینونو کې یو شمېر نارینه ویندویانو د اعتراض په ډول په خپلو خبرونو کې تور ماسکونه اغوستي وو ستاسو په باور دغه اعتراضونه به کومه نتیجه ورکړي
بله ما هم ځینې رسنۍ نارینه کارکوونکي ولیدل په خواله رسنیو کې عکسونه له تور ماسکونو سره د اعتراض په ډول باندې اغوستي وو او په خبرونو کې هم له ماسکونو سره ظاهر شوه زه فکر کوم چې دا اعتراض خدا مناسب دي چې دغه د اعتراض ډول یا اعتراض بیخي لمنځه لاړ نه سي ولی داسې اعتراضونه یا داسې سمبولیک اعتراضونه د داسې حکومتونو په وړاندې شاید اغیزمن تمام سي چې هغو سمبولونو ته ارزښت ورکاندي د خلکو اساسي حقوقو ته ارزښت ورکاندي د خلکو اساسي ازادۍ ته ارزښت ورکاندي او مدني حکومتونه یې سي مدني اعتراضاتو ته اهمیت ورکاندي زه فکر کوم چې د طالبان په وړاندې سي هیڅ ډول ارزښتونو ته اهمیت نه ورکي دغه ډول اعتراضونه فکر نه کوم چې کوم څه لري هم د طالبانو په ځای کې پیدا کاندي او یا د دوی بینش او ستراتیژي د رسنیو په وړاندې تغییر کند.
د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزی ویلي ښځې او نجونې په افغانستان کې د زده کړو حق لري او دغه حق باید ورکړل شي. د ښاغلي ستانکزی دغه څرګندونې تر څه حده د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو څرګندونه کوي؟
بلې، ما هم د ښاغلي عباس ستانکزی خبرې واورېدلې. دا دوگانگی یا درز دی دوی دی طالبان و دی کرکترون و او دی افراد اشخاص ترمیز نوی نتل دیر مودی را دی خاطر در دی خاقلی عباس ستانکزی اعتراض خواهی تر دیر حد پدی پور ارتباط ولری سی پو خاطر دی قرار و سی دی طالبان و دی خارجه وزیر سی، ولی یو دول نامرئی بیرونی فشارون پا طالبان بانی سبب سوری سی خاقلی متقی دی بحرن ایچار وزیر سی او دای دی موین پایس پند راقای نه تنها خاقل عباس ستانکزی در دول اعتراضونه لری، بلکه دی قطر فریکسون پول دا غسی معترض فریکسون ده او کلا ناکره دوی سی موقع پیدا کنده دی اعتراض خوله دی نورو طالبان پورا دی یا دی نور رهبری پوران دی خلاصه وی.
در رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون غړی زیا بومیا و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي له افغان ښځو د تعلیم حق اخیستل شوی. دوی د ټولنې نیمایي برخه ده، خو باید دا حق ورکړل شي. ښاغلی ستانکزی دا خبرې پرون په کابل کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د حکومتولۍ په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا شوي کارونه کافي نه بولي او وایي چې باید لا ډیر کار وشي. ښاغلی ستانکزی نن په کابل کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې ښځو ته د تعلیم حق نه دی ورکړل شوی.
خوب مدرسه او مکتب کې به زده کی کنه، او دا دی حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي وو. دا چې په یو کې فساد پیچیږي ناګزیره د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نو واوښتل سي. ښځه ته باید هغه حقوق ورکړل سي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
ښاغلی ستانکزی د ښځو د تعلیم تر څنګ په حکومت کې په سیاسي، اقتصادي او نظامي چارو هم توندې نیوکې وکړې. نوموړي وویل په تیرو اتو میاشتو کې شوی کار کافي نه دی او لس د زیات کار غوښتنه لري. هغه دغه شان وویل چې د روان وضعیت دوام ولس له حکومت لري او دا د یو نظام لپاره موده رالنډوي. دا لومړی ځل دی چې یو طالب چارواکي په داسې صراحت په عمومي غونډه کې د حکومت کړنې انتقادوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو یو شمېر محدودیتونه ولګېدل چې دا محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شول. په دې محدودیتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدل هم شامل دي چې لا هم تړلي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په همدې غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره یو تعامل ته ورسیږي. نوموړي ویل امریکا د خپلې کړې ژمنې له افغان ولس سره پوره کړي.
یوادونو توایم چې نه پریږدي افغانستان پرمختګ وکړي. پر افغانستان باندې بندیزونه لګولي، د افغانستان په خلاف توطیه جوړي. باسي میدان ته افغانستان او د افغانستان اولس تاسو د ځان څخه لیرې نه کړي. که امریکا ده، که اروپا ده، که نور هیوادونه دي، دوی باید د افغانستان سره خپل هغه مفکوره او هغه فکر دا شل کاله درلودي بدل کړي.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو نه میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په رسمیت نه دي پیژندلې. له دې ټولو سره بیا نړیوالو طالبانو غواړي چې ټول ګډون حکومت رامنځته، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو مراعات او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له مزار شریف څخه د کتنې پترات کې له هغه جماعت څخه کتنه تر سره کړ چې 13 میاشت پکې خونړی حمله شوی و. هغه ویلی چې د ملکی وګړو د وژنې مسولین باید عدالت ته راکاګل شي.
پرون یک شنبه د مزار شریف په سی دکان جماعت د خونړی حملې و میاشت پوره شو. د شیعاګانو پر دې جماعت په برید کې چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی، لږ تر لږه شپږ ویشتن مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي و. اکثره قربانیان هم شیعه عبادت کوونکي و. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په یوه ټویټ کې ویلي چې د یکشنبې په ورځ له دې جماعت څخه کتنه ترسره کړه او زیاته کړه د ملکي وګړو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې له ځایه لیدنه ورته ډېره خواشینونکې وه. ښاغلي بینټ ویلي چې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې له نږدې لیدلي او خپله ژوره خواخوږي ورته څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ویلي چې پر ملکي وګړو حملې باید بند شي او هغو چې د دا ډول حملو مسؤول دي باید عدالت ته راکاږل شي. د روان کال په روژې میاشت کې په افغانستان کې څو خونړي بریدونه وشول چې خانقاوې او هغه جوماتونه پکې په نښه شوي وو چې اکثره عبادت کوونکي شیعه‌ګان وو. د کابل مزار شریف او کندوز بریدونو ډېر تلفات اړولي وو. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو دا خبره کړې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلی او د افغانستان له خاورې به د هیچا پر ضد کار وانخیستل شي. خو د امریکا دفاع وزارت د تېرې سېشنبې په ورځ په افغانستان کې د داعش او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دفاع وزارت ویلي چې که د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له اوسنیو شرایطو د ځان لپاره ګټه پورته کړي، دا ډله به د 8 او 12 میاشتو ترمنځ د بهرنیو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا ولري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د پولانډ ولسمشر له کیف څخه وغوښتل چې د روسیې د ولسمشر غوښتنو ته غاړه کیږدي. اندري دودا په یو ناڅاپي سفر چې له مخکې نه و اعلان شوی پرون یکشنبه له کیف څخه کتنه ترسره کړه. پولانډ چې له اوکراین سره ګډه اوږده پوله لري، پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله د بې ځایه شوو په سلګونو زره اوکراینیانو کوربه دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اوکراین پلازمینه کیف پرون یکشنبه د پولنډ ولسمشر اندري دودا کوربه و. هغه په دې سفر کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه باید د اوکراین پر وړاندې ټول مسؤلیتونه پر ځای کړي. دودا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره له کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو شتمنیو ته باید روسیا لاسرسی پیدا نه کړي. دا واضح ده چې اوکراین باید د روسي یرغلګرو په جنګي غرامت بیرته ورغول شي. دوی باید ټولو هغو شتمنیو ته چې په مالي بنسټونو او ټوله نړۍ کې کنګل شوي لاسرسی پیدا نه کړي او ترې لرې وساتل شي. پر دې سربیره موږ مختلفو نوښتونو ته اړتیا لرو چې له اوکراین سره مستقیمه مرسته وشي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په دې خبري غونډه کې له پولند څخه د همکارۍ او د په سلګونو زرو اوکراینیانو ته د پناه ورکولو په خاطر مننه وکړه. د پولند ولسمشر د اوکراین د پارلمان له غړو سره په خبرو کې دغه راز وویل چې دا هیواد حق لري چې د خپل راتلونکي په اړه خپله پرېکړه وکړي. کیف ته د پولند ولسمشر له سفر سره هم مهاله د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسي ځواکونو توغندوي بریدونو دوام درلود. د اوکراین د ولسمشر یو همکار میخایل پودولیک یوې احتمالي هوکړې ته په اشاره ویلي چې جګړه به بند نه شي. د هغه په خبره که په جګړه کې وقفه هم راشي، روسي ځواکونه نوي عملیات پیلوي چې د ده په باور د مخکنیو په نسبت به خونړي وي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو آزادۍ رادیو پر منځنیو څپو سربیره د اف ام په 7.5 څپو هم د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. دغه راز د افغانستان په ګوډ ګوډ کې آزادۍ رادیو په 1290 څپو هم خبرونه لري. که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ او سیمه کې مو انټرنیټ کاروئ، نو د آزادۍ رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې نه هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. آدرس دی آزادۍ رادیو .com. که انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. دغه راز د آزادۍ رادیو خبرونه پر ټویټر او انستاګرام کې هم موندلی شئ. دغه خبری مجلې خبری مسایل هم پای ته رسیدي. ز په اتو بجو بیرته تاسو خدمت ته راستنیږم. اوس ما خپل همکار اسمت ساروان ته سپارم چې تاسو سره دی.
له خبرونو ور اخوا د ازادي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په کندوز کې د لبنیاتو د زیاتېدو او په کندهار کې د توتیو د حاصلاتو رشکېدو په باب راپورونه لرو. په کندوز کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالدارۍ وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمېر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او له شیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښوالی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کې یو. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرې نه سي هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ
د مالداری د څنګه. یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالداری د څنګه متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده، مثلا یو غوا لقاکو وطنی غوا د هغه خوسی یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 10000 افغانۍ خرڅېږي، او که چیرې هغه وطنی غوا لیو عادي وطنی جوانانه حامله درسوي هغه یعنی په 10000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسی خرڅېږي، یعنی تقریبا 60 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په کندهار کې د توتۍ یا ځمکني توتانو حاصل ښه نتیجه ورکړې. بزګران وایي که بازار ورته پیدا شي د کوکنارو ښه بدیل دی. دا مهال په کندهار کې پر 500 جریب ځمکه ځمکني توت کرل شوي چې د یو کیلو بیه په بازار کې له 200 افغانیو تر 400 افغانیو پورې رسی شي. نور حال په دې راپور کې
عزیز احمد احمدی حاصل تر رسیدلی ځمکنی توتان راټولوي. هغه د کندهار په چړی ولسوالۍ کې د کوکنارو پر ځای پر خپل وجری بزمکه د زمینی توتو کښت په داسې حال کې لومړیتوب ورکړی چې سشکال د دې ولسوالۍ پر شاوخوا ټول ځمکو کوکنار کرل سوی و.
توت زمینی که اصلا محصول بسیار خوب داره که حتی میتونه جایگزین کشت کوکنار در افغانستان شوه.
زمکنی توتان دیر شو حسیل ورکوی، حتی اف افغانستان که در کوکنار رو یو شو بدیل که دیسی. زما پیغام و بزگران و تداده چی راستی در کوکنار رو پر جای در زفران یا زمکنی توتان رو کشتون وکرو او در پسته باغن رو جور کرو
پسته جور کنیم.
دا محل په کندهار کې پر 500 جریب ځمکه ځمکني توت کرل سوي چې د مسولانو په وینا په کال کې ورڅخه څلور ځله فصل راټولېدلای سي. عزیز احمد احمدی وایي د ځمکني توت لپاره د کندهار هوا مناسبه ده او سږ کال یې حاصلاتو تر ډېره ښه نتیجه ورکړې چې د کوکنارو تر کښتې ګټه څو چنده ډېره ده.
در حدود دا 12 نفر
شاوخوا لس تر دولس پورې کسان کار راسره کوي. دوی هر ورځ د ځمکې توتان راټولوي او بیا یې بازار ته انتقالوي. په کندهار کې د یو کیلو ځمکني توتانو بیه 200 افغانۍ ده.
وفي کیلو به مبلغ 200 افغانۍ به فروش میرسه در کندهار.
د کروندګرو د ګټوټي وراخوا دا د ځوانانو او تنکي ماشومانو لپاره هم یو کاري فرصت دی. عزیز الله واغولی ته د ځمکني توتانو د کښ له برکته د کار زمینه برابره سوي.
سهار جمعه سلمون زو کو والا سدا رازو د لې کار کو ولاس پنځل اس کاسو یو انو بخپل کار کو ساش راس او غرمې پر شلو مبارک د غشان تا چو بازار ته اس جمعه دوات با سو کا دایر راکی
د زمینه ته تشکو برای بیا خلطو تراشو بیا ورو خرستویا بالا سار اس پرت پرو بجه بیا در ناز گارا پر بس پش پش سا کال دار باقی
د کندهار د کرنی او مالداری مسلان وای ل یو جریز مکی څخه وزره 1500 کیلو زمکنی توتان پلاس راځي چې یو کیلو ل 200 افغانی څخه تر 300 افغانی پوري پلورل کیږي. د دغه ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وای که ځمکني توتانو ته بازار پیدا سي په اوس وخت کې د تریاکو تر ټولو ښه بدیل کېدلی سي.
د دې څخه جوز هم جوړولی شو، پوډر هم جوړولی شو، په دواو کې هم کارولی شو. نو دا یو ډیر ښه بدیل دی. په دې خاطر د تریاکو بدیل دی چې یو جریب ځمکه چې ځمکني توتان ور باندې وکړي نو 1500 کیلو ځمکني توتان کوي او یو کیلو یې په اوسط ډول په 200 to 400 افغانۍ باندې خرڅیږي. نو د یو جریب څخه 1500 افغانۍ عاید په کال کې ترلاسه کیږي.
د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره او آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده، خو زراعتي توکو ته د بازار نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله د نوو کښتونو تجربې ته زړه نسي کولی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. رایز تو پیس خبرونه د افغانستان د اقتصادي بحران او په نتیجه کې د تروریستي ډلو د فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه په پیل کې د طالبانو له لوري د افغان ښځو محدودیتونو ته اشاره کړې چې وروستی مورد ښځینه ویندویانو ته د مخ پټولو امر و. رایز تو پیس دا شذو او مذهبي اقليتونو ته د طالبانو لوري یو بل اساسه بولی او وای چې د بشري حقوقو رعایت تول ته د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب کېدی شي چې افغانستان د نړیوالو مرستې له لاسه ورکړي. نړیوال بانک له وړاندې لا د شذو د حقوقو په خاطر افغانستان ته د پرمختیايي پروژو لپاره څه باندې 600 بلیون ډالر ځنډولې دي. خبرونه وایي افغانستان اوس له شدید اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی. په سلو کې 15 افغان کورنۍ د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. نو په داسې حالت کې اقتصادي شرایط په افغانستان کې د تروریستي ډلو په تیره بیا داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګ او القاعده وړتیا او فعالیت زیاتولی شي. خبرونه دې ته اشاره لري چې هر څومره فقر او نیستي زیاتېږي په هماغه اندازه تروریستي ډلو ته د کسانو جلب او جذب اساني شي، ځکه چې ځوانانو ته بل انتخاب نه پاتې کیږي. رایز تو پیس خبرونه د القاعده په اړه لیکي چې دا شبکه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دا احتمال شته چې بیا په افغانستان کې د روزنې یا ترېننګ کمپونه جوړ کړي. د روزنې کمپونه او د نویو کسانو جلب او جذب د القاعده وړتیا ډېره کړي. که څه هم اوس القاعده په امریکا کې د حملو توان نه لري، خو که ورچای زیات شي امکان شته چې پر امریکا او په اروپا کې د لویدیزو هیوادونو پر هدفونو بریدونه وکړي شي. خبرونه د داعش په اړه لیکي چې دا ډله د طالبانو مخالفه ده، خو هر څومره چې په افغانستان کې اقتصادي شرایط خرابې شي احتمال شته چې داعش ورڅخه ناوړه ګټه واخلي، ځکه چې د طالبانو په وړاندې به بدبینی لا ډېره شي او ځوانانو ته به بل لار نه وي پاتې. د بریتانیا میل ورځپاڼې بیا د طالبانو له لوري د تلویزیونونو ښځینه ویندویانو ته په تلویزیون کې د ښکارېدو په مهال د مخ پټولو د حکم په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې ښلي چې د یکشنبې په ورځ یو وار بیا د افغانستان په تلویزیونونو کې ښځینه ویندویانې مخ پټې څرګندې شوې. ورځپاڼه زیاتوي لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي پر مدني ټولنې محدودیتونه لګولي، خو تر ټولو زیات فشار د ښځو او نجونو پر حقونو دی او غواړي چې د خپل ځانګړي ډول اسلام مطابق شرایط تحمیل کړي.
میل رسپانی د طالبانو د امر بالمعروف د اداري ورستي اقدامات د دې ډلې د مشر هیبت الله اخونزاده له هغه فرمان سره تړلی بللی چې د رواني می میاشتې په لومړیو کې خپور کړ او په هغه کې ویلي چې ښځې باید سر تر پایه په بورقې یا چادرۍ کې پټې وي. ورسپانه د رسنیو د چلوونکو په قول وای چې طالب چارواکو ورته ویلي چې که ښځینه ویندویانو د دوی نوي مقررات رعایت نکړل نو جزا به ورکړل شي.